Radio.
شنبه د لړم و وشتمه د نومبر اتلسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د ماښام تورو بجو د خپرونې په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اورېدلې شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 13.15 هم نیولې شي. روانه خپرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې نن د افغانستان اجرایي رئیس په کاناډا کې په یوې نړیوالې امنیتي غونډه کې برخه اخلي او د افغانستان د امنیت پر لارو چارو خبرې کوي. مخکې تر دې چې عبدالله کاناډا ته ولاړ شي، د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي شخېدلی. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل درکو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د ترکیې له جمهور رئیس سره وکتل. په کونړ کې 8 تنه برف کوچ وشلې دي او بریتانیا څخه باندې 5.5 میلیونه ډالر ایران ته ورکوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ خرا کې سره ولیدل. د جنرال عبدالرشید دوستم بیان بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته وویل دا لیدنه یو ډول د خدای پامانی لیدنه ده او ډیر ژر به جنرال دوستم افغانستان ته ستون شي. ښاغلی تینج داونه ویل چې عبدالرشید دوستم به په دقیقه ورځ کله افغانستان ته ځي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت په چپه دره کې د واورې د شوېدو له امله زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو کار پیل شوی دی. د کونړ د والی ویان تر دې مخکې ویلي وو چې په چپه دره ولسوالۍ کې د جمعې په شپه د واورې یا راشي له امله لږ تر لږه 8 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امنیت قمندان ښاغلی همت د کونړ امنیت قمندان ښاغلی همت ازادي راډیو ته وویل
به منطقه کومک از طریق ریاست سرمیش و دیگه مؤسسه خیریه به اونجا ارسال شده.
سمیت د سرمیش د ریاست او نور خیریه مسئول خو هم راستي استول شوی دی. هله من یو چې موږ هم لخپل لوري دغه ځای ته مرستي ورسو. د کونړ د امنیت قمندان وای د دیته په پام چې په چپه دره پرته غرنی سیمه او تر دې ډیره وخته د دولت له واکمنۍ څخه لري د زیانمنو خلکو ته د مرستو رسول یو څه وخت نیسي. په کابل کې نن د پایدار ښارونو په لور تر عنوان لاندې څلورم ملي ښاري کانفرنس پیل شي. د دې کانفرنس پرانیستونکي غونډه په ارکی جوړی چې ولسمشر اشرف غنی ورته وینا کوي. د ښار جوړونې د وزارت ویاندې نیلوفر لانګر د دې کانفرنس اجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل
بحث روی محورهای علمی هست که مشخصا روی
راهکارهای دوای مهم بحث د علمی محورونو بحث دی چې په ځانګړي ډول د اوبو د مدیریت او د اوبو د سرچینو په وړاندې د چیلنجونو د لری کولو لپاره پر نویو لارو چارو تر سره کیږي. د دوامدار پراختیا، چاپیریال، هوا پیژندنې، اقلیم د بدلون، د زلزلو، د زیان، د ساختماني ټکنالوژي او ساختماني موادو په اړه هم بحث کیږي. د میرمن لنګر په وینا د درې ورځنۍ کانفرنس به تر دوشنبه پورې دوام وکړي. د په بریتانیا کې د ایران سفیر وای لندن پلان لري چې ډیر ژر ایران ته 1520 میلیونه ډالر واستوي څو د اویایي ملسي سي د وی معاملې پور خلاص کړي. حمید بیدی نژاد په خپل ټویټر ټولنیز پاڼه کې لیکلي دي ایران ته د دې پیسو د انتقال موضوع په تهران کې د زنداني ایراني ول اصل بریتانوي خیریه کارکونکو له قضیه سره کوم ارتباط نه لري. بریتانیا په اویایي ملسي کې د ایران سره د وسلو د وی معاملې پر سر لشکري ورسته تهران ته د 520 میلیونه ډالرو انتقال بند کړ. خو ټلګراف رسمانی د چهارشنبه پرس خبر ورکړ چې بریتانیا په داسې وخت کې چې په تهران کې د نیول شوی ایراني ول اصل خیریه کارکونکو د خلاصون لپاره هڅې کوي ایران ته د دې پیسو د ورکولو لپاره چمتووالی نیسي. ایران په 2014 میلادي کال کې نازنین زخاری د دې هیواد د مولایي نظام د پرزولو په تور په 15 کاله باندې محکوم کړ. د زیمبابوې د حاکم زانو پی اف ګوند مشانو پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې پر هغه مسوده خبري وشوه چې لمخې ولسمشر رابرت موګابي حکومت پریشتي او کټینګار کوي چې نه لری کیږي نو د هغه د لری کېدو هڅه وکړي. ریوټرز اژانس د حکیم ګوند د وی سرچینې په وینا خبر ورکړ چې ګوند له دې پریکړې نه په شک کې شي. د سرچینې وویل که چیرته موګابي مخالفت کاوه نو د یک شنبې په ورځ به یې برطرفه کړي او د سې شنبې په ورځ به یې محکمې ته معرفي کړي. په زیمبابوې کې پوځ واک په لاس کې اخیستی دی او وایي چې له 93 کلن موګابي سره په خبرو دی چې له جمهوري ریاسته لاس واخلي. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر نو ویل چې د زیمبابوې خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپل حکومت په خپله د شفافو انتخاباتو له لارې انتخاب کړي. د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت پر نو ویل له فرانسوي چارواکو سره یو ځای په پاریس کې د یوې مجرمې ډلې شپږویشت غړي نیولې دي. ګرجستان وایي دا کسان د پخواني شوروي د جمهوریتونو اتباع دي او د غلاو او په زوره له خلکو نه د پیسو اخیستلو په قضیو کې ښکېل وو. راپورونه وایي له نیول شویو کسانو څخه نقلي وسایل، زیاته اندازه نقدي پیسې، د دروازو د خلاصولو وسایل، جعلي اسناد او وسلې ترلاسه شوي دي. د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په نیول شویو کې د دې هیواد یولس وګړي شامل دي چې پنځه یې د دې ډلې مشران او شپږ یې ښځینه غړي دي. داو خبرنه. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس د امریکا لمرستیال ولسمشر سره وکتل او ټاکل شوی دی چې نن په کاناډا کې په یوې نړیوالې امنیتي غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې به ډاکټر عبدالله پر کومو موضوعاتو تمرکز وکړي؟ د دمرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل
پر دغو اقداماتو باندې غواړو چې نړیوال له ځان سره شریک کړو چې هغه له افغانستانه د باندې اړتیا ده چې اوسي او کولی شي چې په افغانستان کې دننه د امنیت په سمون کې زموږ د اړیکو ملتیا وکړي.
په زرګونو امریکایي پوځان افغانستان ته رسیدلی دی. په دې اړه نړیوالو چاپي خپرونو تحلیلونه خپره کړي دي چې دا به هم په دې خبري مجله کې واوري. همدارس د دې خبری مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د پانتون لای و استاد سره شغیدلی.
اصلا د پلار لخوانه ز چا تعلیم ته نه پریخه او معنی شوی هم دی ول ټول تعلیم می مور روان کړای نه.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د افغانستان پر امنیتي وضعیت د واشنگتن د نوې ستراتیژي د مثبتو اغیزو په اړه خبري وکړي. عبدالله او مایک پینس پرون په سپینه ماڼۍ کې ولیدل. مایک پینس په افغانستان کې د اړینو اصلاحاتو، سیاسي مشارکت او د راتلونکو انتخاباتو د چمتووالي پر موضوعاتو هم خبري وکړي. عبدالله له امریکایي مقاماتو سره تر کتنو وروسته نن په کاناډا کې د هالیفاکس په نوم په نړیوال امنیتي کانفرانس کې برخه اخلي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله له امریکا څخه د خپل سفر په وروستۍ ورځ پرون په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره وکتل. سپینه ماڼۍ په خپل اعلامیه کې ویلي دي عبدالله او پینس د افغانستان پر سیاسي وضعیت د خبرو سربیره د امریکا د نوې ستراتیژۍ او د افغانستان پر امنیت د هغې د مثبت اغیز په اړه هم بحث وکړ. اعلامیه وایي مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغان ځواکونو زړورتیا او قربانیو او د داعش او القاعده په شان نړیوالو تروریستي ډلو پر ضد د هغوی د مبارزې ستاینه وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر دغه راز په افغانستان کې د اصلاحاتو د پروسې اړوند د پرمختګونو او هڅو پر دوام ټینګار وکړ او راتلونکي انتخابات او سیاسي مشارکت یې د افغانستان لپاره مهم وبلل. سپینه ماڼۍ وایي عبدالله او مایک پینس د کابل او واشنگتن ترمنځ په دوامداره مشارکت هم ټینګار وکړ. تر دې مخکې د افغان حکومت اجرائیه رئیس د متحده ایالاتو دفاع له وزیر جیمس ماتیس، د ملي امنیت د سرکار مک ماستر او د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا له سرپرست استازي الیس ویل سره هم د افغانستان د وضعیت او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړې. تمه ده چې ښاغلی عبدالله نن په کاناډا کې د هالیفاکس په نوم نړیوال امنیتي کانفرنس ته وینا وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اساسي غوښتنه بحث چې موږ لرو هغه د امنیت دی. موږ د افغانستان د امنیت په اړه بحث کوو او پر هغو اقداماتو باندې غواړو چې نړیوال له ځان سره شریک کړو چې هغه له افغانستانه د باندې اړتیا ده چې اوسي او کولی شي چې په افغانستان کې دننه د امنیت په سمون کې زموږ د اړیکو ملتیا وکړي.
په هالیفاکس امنیتی کانفرنس کې چې د درې ورځو لپاره جوړیږي، په عمومي ډول د لسګونو هیوادونو دفاع وزیران، پوځي چارواکي او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د هالیفاکس په نوم په نړیوال کانفرنس کې په کاناډا کې برخه اخلي. د دې کانفرنس په ارتباط له احمد تکلاور.
د هالیفاکس په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه چې له کلونو راپه دې خوا د افغانانو هیله ده ورته سترګې په لاره دي خبرې کیږي. اجرایه ریاست وایي په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي ستونزو د حل پر اړوندو موضوعاتو تمرکز وشي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. د هالیفاکس امنیتي کانفرنس هر کال د نړۍ د شاوخوا 300 چارواکو او امنیتي کارپوهانو په ګډون په کاناډا کې جوړیږي او د جګړې د مخنیوي او د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې پکې کیږي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځني سفر دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ په انقره کې سره ولیدل. د جنرال عبدالرشید دوستم ویاند بشیر احمد ته اجازه دی رډو ته وویل. دی وای دا لیدنه یو ډول د خدای پامانی لیدنه ده، داسې چې لومړی مرستیال به تر دې وروسته ډیر ژر افغانستان ته ستون شي. شغله تنج داونه ویل چې عبدالرشید دوستم به په دقیقه ورس کله افغانستان ته ځي. تر دې مخکې هم څو ځله داسې ویل شوی وو چې جنرال عبدالرشید دوستم به له ترکیه افغانستان ته ولاړ شي. بشیر احمد تنج بیا وویل چې جنرال عبدالرشید دوستم او رجب طیب اردوغان د لیدنې کتنې پر مهال تر ډیره د کابل او انقره پر اړیکو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وشوې. جنرال دوستم د غوی میاشتې په وروستیو کې ترکیه ته ولاړ او وویل شول چې د صحي معایناتو لپاره تللی دی. د جوزجان پخوانی ولی احمد اشتی تیر کال دوستم تورن کړ چې د جنسی آزار وضعیت باعث شوی دی. د دوستم دفتر د تورونه رد کړی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
کچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت سر مفتش په یو نوي راپور کې ویلي دي امریکایي سرتیرو ته پخوا ویل کېدل چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له هلکانو د جنسي استفادې مخنیوی ممکن کار نه دی. د سیګار پر راپور کې د 2010 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ د بچبازۍ د هغو قضیو یادونه شوې چې افغان چارواکي پکې دخیل وو، خو د ټولو قضیو شمېر ځکه نه دی معلوم چې د دې ډول مسایلو د راپور ورکولو په برخه کې واضح پوځي لارښوونې نه وي. البته په دې برخه کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت تاسدی رډو ته ویلي دي چې دا تورونه سم نه دي. البته د دفاع وزارت په وینا په تیرو کلونو کې کېدای شي چې ځینې موارد وو، خو دغه ستونزې تر ډیره پورې هواري شوې دي. اسدی رډو په منځني څپ دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس وایي د افغانستان کرکټ غوره لیګ سیالي یا آی پی ایل به په 2013 میلادي کال کې متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. شفیق ستانگزی په د جمعې پروس په کابل کې یو خبري ناست ته وویل د غلیک به د نړۍ د کرکټ د نورو لیګونو نه هیڅ کمی ونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون مسؤلانو د کرکټ بورډ دغه اقدام ستایلی دی، خو د یاد لیک د ترسره کېدو په برخه کې د ظرفیتونو کمښت د یوې ستونزې په توګه یادوي. البته د کرکټ په برخه کې یو ډیر مهم خبر چې د افغانستان لپاره مهمه دا دی چې د یکشنبې په ورځ به د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړي له پاکستان سره پای لوبه وکړي. اوس هم د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راډیو چې خپل تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته فریبا ظاهر کته نه کوي.
نیوزویک مجلې لیکلي دي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ژمنه معلومه سوه چې څومره پوځیان افغانستان ته لیږي. دې چاپي خبرونې د امریکا د دفاع وزارت اعلان ته اشاره کړې ده چې د پنځشنبې په ورځ وویل چې د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې 4000 ته ورسید. ولسمشر ټرمپ د اگست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې وه. نیوزویک لیکي چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پریکړه په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د غوښتنې له مخې وسوه. نیوزویک وړاندې د ازادي راډیو په استناد د امریکا د لوی درستیز د دفتر د یو چارواکي ډګر جنرال کینت مکینزي خبره اقتباس کړې ده چې وایي موږ په افغانستان کې د پوځیانو د لیږلو بهیر بشپړ کړ. نیوزویک مجله بیا وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال نیکلسن غوښتنې ته اشاره کوي چې د ویلي وو چې په افغانستان کې 14000 نور پوځیانو ته ضرورت شته، خو مجله وړاندې لیکي چې له امریکایي پوځیانو پرته شاوخوا 2000 نور روزونکو ته اړتیا شته چې د شمیره به د ناټو غړي هیوادونه او شریکان پوره کړي. ستار اند سترایپس خبرونه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتېدو مسله څېړلې ده. دا ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځ تازه د اعلان کړی دی چې شاوخوا 3000 نور سرتیري افغانستان ته لیږل دي. د دې سرتیرو د لیږلو هدف د افغان ځواکونو روزنه، هغوی ته سلام مشوره ورکول او مرسته رسول دي. ستارن سترپس د ناتو د عمومي منشي وروستیو څرګندونو ته هم اشاره کوي. یان ستولتنبرګ ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ د ماموریت ته پوځیانو شمیر له 13000 څخه 14000 ته زیات شي. افغانستان ته نور امریکایي پوځیان په داسې حال کې رسیدلي دي چې په افغانستان کې د حکومت مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د پنځشنبې په ورځ هم د کابل په خیرخانه مینه کې ځانمرګ برید و پولیس او دوه ملکیان ووژل. د دې مرګونې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان نومي څانګې په غاړه اخیستی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د شون رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د پهنټون لوي داسې استاد سره شهیدلی او چې د خپل کورنۍ او باسواد نه وو او خلکو پکې تعلیم نه وکړي، د خپل ژوند په اړه باندې لا ازادي راډیو سره شهیدل دي چې څنګه د پهنټون تر استادی پورې رسیدل لري. خو اوس به کرکټ ته مخه کړو. تمه ده چې سبا د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړي په کوالالمپور کې د پاکستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړو سره د آسیا کپ فائنل لوبه وکړي. خو لدې خبر ترڅنګ دا خبر لرو چې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایی رئیس خبر ورکوي چې د افغانستان کرکټ غوره لیګ سیالي یا ای پی ایل به په 2013 میلادي کال کې په متحده عربی اماراتو کې ترسره شي. شفیق ستانگزی په کابل کې وی خبري ناست ته وویل چې د خلیګ به د نړۍ د کرکټ د نورو لیګونو نه هیڅ کمی ونه لري او ډیر سم به ترسره شي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون مسؤلان د کرکټ بورډ دغه اقدام ستایي، خو بیا په دې برخه کې اندیشنه لري چې ظرفیتونه سم نه دي نو شای د غلیک سم تر سره نشي. د ازادي راډیو خبريال واصل وصال د کابل راپور لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي ای پی ایل یا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به په ډیرو لوړو معیارونو د لسګونو افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون په 2013 میلادي کال کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. د دغه بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانگزی د جمعې پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې دغه لیګ به د نړۍ د نورو لیګونو په شان لا ډیرو نوښتونو سره ترسره شي.
ډیر ستر زیری داده چې په آینده هفته کې به موږ معلوم کو تاسو ته نیټه د افغانستان پریمیر لیګ یا د افغانستان غوره لیگ سه یا په اماراتو کې احتمال ډیر زیات په اماراتو کې به کېږي په 2013 کال کې به وي. دا وعده د افغانستان د کرکټ بورډ تاسو ته دی یو نړیوال یو لیگ نه به هم دا لیگ کم نه وي.
خغله ستنګزی وای د دغه لیگ لاره به د افغانستان کرکټ بورډ ډیر واید هم تر لاسه کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې په ای پی ایل لیگ کې به 15 لوبډلې وي او د نویو افغان لوبغاړو ترڅنګ د کرکټ د نړۍ زیاتره وتلي لوبغاړي هم ولوبېږي. د کرکټ بورډ د مسولینو په خبره د دغه لیگ ټولې چارې پای ته رسیدلې او په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو سیالیو قرارداد لیوې کمپنۍ سره لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې هر کال د شپږیزې په نوم هم سوداګریزي سیالۍ ترسره کیږي چې د دغو سیالیو په پنځم پړاو کې چې څو میاشتې مخکې د لسګونو بهرنیو لوبغاړو په ګډون په پلازمینه کابل کې ترسره شو، ورباندې شاوخوا 115 میلیونه افغانۍ پانګونه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزش خبریالانو د فدراسیون مسؤلین د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان د کرکټ او لوبغاړو لپاره ډېر ګټور بولي، خو په کوردن نه د دشن سیالیو لپاره د زمینې په برابرولو ټینګار کوي. د دغه فدراسیون مشر سایر زلاند ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان غوره لیګ سیالیو د خطر سره کېدو لپاره د وړو کدرونو او ظرفیتونو کمی احساسېږي چې د کرکټ بورډ اداره باید ورته پاملرنه وکړي.
په ټوله کې یو ډېر ښه اقدام دی چې موږ دوه لیګونه بېلابېل ولرو، یو په داخل کې او یو هم په خارج کې، چې لوبغاړي ورباندې راټول شي او نړیوال لوبغاړي راشي. هغه ظرفیتونه چې د یو نړیوال لیګ لپاره پکار دي تر ډېره یې کمی محسوسېږي او موږ یې لرو. په افغانستان کې دا شان ظرفیتونه شته دی چې هغوی دغه شان نړیوالو ویټونو کې کولای شي چې ډېره همکاري ورسره وکړي.
د کرکټ په نړۍ کې د هندوستان آی پی ایل، د آسټرالیا بیګ باش، د بنگلاديش بی پی ایل، د ویسټ انډیز سی پی ایل او د پاکستان پی ایس ایل هغه مشهور لیګونه دي چې هر کال ترسره کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو ترسره کولو ته تابع کوي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
په ماسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وی د لویدیځو رسنیو په اړه د روسي نوې قانون د اندیشنې وړ دی. جون هونټسمن دا اندیشنه پرون په ماسکو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو او امریکا شغله دفترونو څخه د لیدنې پر مهال څرګنده کړه. د روسیې د پارلمان د اساسو جرګې یا دوما تیره اونۍ د یو نوي قانون په تصویبولو سره حکومت ته واک ورکړ چې لویدیځ رسنۍ د بهرنیو مامورانو په توګه ثبت کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
په روسیا کې د متحده ایالاتو سفیر جان هونسمن د جمعې په ورځ په مسکو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو او امریکا غږ له دفترونو کتنه وکړه. د ښاغلي هونسمن دا کتنه د روسیې د پارلمان لخوا د لویدیځو رسنیو په اړه د نوي قانون پر وړاندې له دواړو راډیوګانو د امریکا د حکومت د ملاتړ ښکاره کول بلل کیږي. د روسیې د پارلمان د اساسو جرګې تیره اونۍ نوی قانون تصویب کړ چې کرملین ته واک ورکوي څو لویدیځې رسنۍ د بهرنیو مامورانو په توګه ثبت کړي. د دې قانون له مخې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید توشیح کړي، روسی چارواکي واک لري چې د رسنیو فعالیت وڅاري او د هغې د مالي لګښتونو سرچینې وپوښتي. په مسکو کې د امریکا سفیر د ازادي اروپا د ازادي راډیو په مرکز کې ویل، دی وایي، زه د دې لپاره دلته یم چې موږ امریکایان باور لرو چې د رسنیو ازادي او شفافیت په مطلق ډول د یو کامیابه او دیموکراتیک سیستم مهم عناصر دي. خاغلی هونسمن ویل د روسیې دا نوی قانون کېدای شي د ازادي اروپا ازادي راډیو او د امریکا غږ فعالیت په نښه کړي. په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفارت ویاندې ماریا اولسن بیا په روسیه کې د بهرنیو رسنیو په اړه د نوي تصویب شوي قانون په باب ویلي چې واشنگټن به د دې قانون د عملي کېدو څرنګوالی په دقت وڅاري. نوموړي ویلي، امریکا روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې د دې قانون د تطبیق په پلمه د رسنیو ازادي محدوده نه کړي. د روسیې د استازو جرګې وروسته تر هغې دا قانون تصویب کړ چې امریکایي چارواکو په متحده ایالاتو کې د بهرني مامور د قانون له مخې له آر ټي یا رشیا ټوډی تلویزیون څخه وغوښتل چې خپل کارکوونکي راجستر او مالی سرچینه په ډاګه کړي. خو په مسکو کې د امریکا سفیر وایي، د رشیا ټوډی د تلویزیون په اړه د واشنگټن پریکړه د دې رسنۍ د کاري شفافیت په هدف ده. دا نومبر په 15مه د روسیې د استازو د جرګې لخوا د دې قانون تر تصویب وروسته سمدستي د روسیې د عدلي وزارت په مسکو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو روسی څنګ د بشکک تاتار څنګ او د ازادي اروپا د ازادي راډیو او امریکا غک په مختلفو څنګو کې په روسی ژبو خبرېدونکو پروګرامونو ته د خبرداریو لیکونه واستول. کچا هم په دې لیکونه کې کوم ځانګړی ګواښ نه و، خو روسی مقامات وایي د نوي قانون له مخې د رسنیو پر فعالیتونو ښایي محدودیت ولګیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، بیا هم یو نړیواله مسله راخلو. په کاسوو کې یوې محکمې پرون د دې هېواد پر پارلمان د تیر میلادي کال د برید په قضیه کې د اپوزیسیون څلور غړي په بند محکوم کړل. محکمې دې څلورو کسانو ته چې د پارلمان یو غړی هم پکې شامل دی، له دوو نیولو تر اتو کلونو بند سزا ورکړه. د تیر کال د اګست په څلورمه نیټه د کاسوو په مرکز پریستینا کې د دې هېواد پر پارلمان په برید کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی و او چارواکو دا یوه تروریستي حمله بللې وه. څلور واړه محکوم شوي کسان د کاسوو د ملتپاله ویچیو یندوسی حرکت غړي دي چې د پارلمان له 130 څوکیو 20 سیټونه لري. دا حرکت له ګاونډي مونټینګرو سره د هغې سرحدي معاملې مخالفت کوي چې د موافقې په صورت کې د کاسوو وګړي اروپایي هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي. خو ملتپالان وایي په دې معاملې سره به د کاسوو یوه اندازه خاوره د مونټینګرو تر واک لاندې راشي او د کاسوو د سرب میشتو سیمو واکمني به پراخه شي. لاند خبرونه لرو. د کونړ چارواکي وایي د دې ویلات په چپه دره کې د واوري د شوي دوله ځان لامله اته کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د جمعې پر ورځ په انقره کې ولیدل. په کابل کې نن د پایدار ښارونو په لور تر عنوان لاندې څلورم ملي ښاري کانفرنس پیل شي. په بریتانیا کې د ایران سفیر وایي لندن پلان لري چې ډیر ژر ایران ته 1520 میلیونه ډالر واستوي څو د اویایي ملسیزې د یوې معاملې پور خلاص کړي. د زیمبابوې د حاکم زانو پی ایف ګوند مشرانو پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې پر هغه مسودې خبرې وشوې چې له مخې ولسمشر رابرت موګابي حکومت پریشتي او که ټینګار کوي چې نه لرې کېشي نو د هغه د لرې کېدو هڅې به وکړي. او د ګورجستان د کورونا یو چار وزارت پرون ویل له فرانسوي چارواکو سره یو ځای په پاریس کې د یوې مجرمې ډلې شپږویشت غړي نیولې دي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو ته رسیدلې او په دې ورستیو شیبو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. البته په د ازادي راډیو نه بل خبري مجله هم څو دقیقې وروسته پیل شي. په هغه کې به د افغانستان په اړه نوي موضوعات تاسو سره شریک کړو. اوس هم ورسو د ژوند رنګونو پروګرام ته.
د ژوند رنګونه
شیرګل تخلص شنواره کوم اوس په الحال پونتون استاد
شنوار صاحب په کمی کورنۍ کې را لوی شوی چې تعلیم دې تر دې اندازې وکړو چې اوس پونتون استاد دی.
زه یو بي سواده کورنۍ کې را لوی شوی یم. زمون کلی کې اولین لسان زوم اولین ماستر زیم. مور مې د بل ځای و. اصلا د پلار له خوانه زه چا تعلیم ته نه ایم پریښی او معنی شوی هم دی ولې ټول تعلیم می مور را باندې کړای دی.
ولې د خلکو د تعلیم سره جوړ نه د تاسو من کولې؟
یوازنی وجه دوی پیسې لاسته راوړل دي. دوی وایي که تعلیم دی وک له دغه حالت نه چې دوی هغه کوم حالت کې دی اوس مثلا جنگ دی وک لارګای به ته مخ کې اخلي که جنگ دی وک ماشينه به ته ټولو مخ کې اخلي که د چا سره خلو وهله د تربګنات به ته ټولو مخ کې کوي خو که چیرته دا ونه که برعکس دې خلاف وک ته بي غیرتای په دې خیل کې. تعلیم یوازنی وجه ځکه یو خاطر تر وایم چې وخت ماته د خپل کورنۍ له خوانه ویل سو زه به نور په چا من تعلیم نه کوم ځکه ته بي غیرت یې ځکه جنگ ته راوونه وتلې نو ولې ته ډاریږي. نو یوازنی وجه همدار چې دوی په ذهن باندې چې دا سړی له دغه فرهنګ نه د کلتور نه دغه عناناتو نه بیرون وسی.
استاد دا خو سم ده چې هغه خلک په دغه فکر باندې وسنبالي. د دغه خلکو د دا ډول فکر نه د وستلو لپاره به ته څه کوې؟ ته خو د پوهنتون استاد یې، باید دا خلک پرمختګ وکړي او تعلیم وکړي. ستا خپله هوډ څه دی؟
هوډ یوازینی څوک مکتب مې ورته جوړ کړی دی، په مکتب کې منظم استادان ورته راوستي دي، ښه تعلیم یافته استادان همغلته شتون لري. زه خپله شخصا یولس محصلین اوس شخصا په خپلو شخصي لګښمانی زه دا کوم چې کورنۍ یوې ته م پیسې نه ورکوي، په شخصي لګښمانی زه د خلکو ته بانک اکاونټونه مې ورته جوړ کړي، په بانک کې ورته جمع کوم، پیسې مفت نه ورکوم، قرضې ورکوم چې کله پیدا کړي بیرته ما ته راکړي. کوم څوک چې راځي دلته چې کورسونه وایي، کانکور آمادګي کوي، په هر کورس کې 50% تخفیف مې ورته اخیستی دی، ورته اخلم. حتی هغه څوک چې پیسې نه لري، هغه پیسې په همدغه طریقه زه ورکوم.
محبوب شاه محبوب د شوان رنگونه پروګرام وړاندې کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له همدې سره د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورسېو ته ورسېدو. په بل خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر. تشکر از شما.